دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په کورنۍ چارو وزارت کې بهرنۍ مداخله باید صفر ته ورسول شي په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژلې دي او په ایران کې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې کړې او اوښکې بهوونکی ګازې پې کارولی
نن د خبرونو نه وروسته په خبرونه کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د اعدام صلاحیت یوازې او یوازې محکمې لري او امنیتي قواوې د چا د وژلو حق نه لري د ننګرهار په پنځو ولسوالیو کې قومي خلکو پریکړه کړې ده چې په ودونو کې به موسیقي نه وي
جرمه په لګولې 50000 افغانۍ ویل کار چې خوشالي ومنځله 50000 افغانۍ جرمه بور کوي
او د امریکا په لویو ښارونو لکه واشنگتن ډی سی او لاس انجلس کې ایران خود دې نورو مطالبه نه مخکې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په کورنۍ چارو وزارت کې بهرنۍ مداخله باید صفر ته ورسول شي هغه غنی نن د پولیسو ملي اکاډمۍ کې د یو لسمې دورې فارغینو ته په وینا کې وویل چې پولیسو تر دې پولیسو ته نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده جمهور رئیس وویل قانون هیڅ امنیتي ځواک ته د چا د وژلو حق نه دی ورکړی او پولیس باید تر وروستي بریده د وسلې د استعمال نه ډډه وکړي
اعدام حکم یوازې محکمه ورکولی شي د افغانستان ایس امنیتی مسؤول د یو افغان د وژلو حق نه لري قانون ورته اجازه نه ده ورکړي اعلی سرقومندان مو دا حق نه لري
جمهور رئیس همدارنګه وویل د قانون د پلي کېدو په برخه کې د پولیسو پر ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې هیڅوک پولیس نشي ګواښلی
د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار رابرټ اوبراین ویلی دی چې په روان کال کې د طالبانو سره موافقه ته د رسیدو ډېر امکانات شته دي خاغلی اوبراین ویلی دی که دغه موافقه ونیشي هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمولو ته تیار دی رابرټ اوبراین د اکسیوس په نامه له یو امریکایي ویب سایټ سره په ځانګړې مرکه کې هغه شرایط بیا یاد کړي دي چې د هغې په اساس امریکا له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي هغه وایي کچېرې د یوې معاملې له مخې وي شمیر کمو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د فراه ولایت د دیشب په ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک تر نیولو وروسته له منځه وړی د دفاع وزارت ویلي دی چې ګمرک کې تیره غږته وویل چې طالبانو په ورځ کې 3 میلیونه افغانۍ په دغه لار د تلونکو باروونکو موټرونه باج اخیسته
په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې د یخنۍ له امله لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي چې زیاتره یې مېرمنې او ماشومان دي د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زیاتې واورې د ورېدو له وجې یو بارانونو 8 کسه په کندهار 9 کسه په هرات او 3 کسان په هلمند کې وژلې دي د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې نن په کابل کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 45 درجې وه
د پکتیا په مرکز ګردی کې ګردیز کې د زندان او بندیان تښتیدل دي چې چارواکو په وینا درې د طالبانو غړي دي د پکتیا د والی ویان عبدالله اسرت امریکا غږ ته وویل دغه بندیان پرون د یک شنبه په ماښام شاوخوا ونیم بجو نه تر 9 بجو پورې د زندان په تښته بریالي شوي دي هغه وویل دغه بندیانو ته د سیاسي قتل ترور او خیانت جرمونو پر اساس د محکمې د پریکړې له مخې د 50 کلونو تر 60 کلونو پورې د بند سزا ورکړل شوې وه
په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه 8 کسه وژلې دي د بلوچستان په ایالت کې چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 کسه د کوټو د بامونو د لوېدو له وجې مړه شوي دي په پاکستان کې د اضطراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 10 کسه مړه شوي دي چارواکي وایي د بلوچستان په ایالت کې د زیاتې واورې د ورېدو له وجې لویې لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې تر 6 انچو پورې واوره شوې ده
په ایران کې امنیتي ځواکونو نن د دوشنبې پر ورځ په مظاهره چیانو ډزې وکړلې او اوښکې بهوونکی ګاز ځای نه اوري
په ځینو سیمو کې په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښکې بهونکو ګازو د کارولو رپورټونه ورکړل شوي راتړ کړی دی. د دفاع وزیر مارک اسپر او نور حکومتي چارواکي هم د ولسمشر ټرمپ سره همغږي دي او د ایراني جنرال د وژلو د پوښتنو د ځوابولو په ځای د ایران د حکومت ضد اعتراضونو ته د پاملرنې جلبولو هڅه کوي. په کانګرس کې دیموکراتان او یو شمیر جمهوري غوښتونکو ناراض دي او تور لګوي چې سپینې ماڼۍ په ایران کې د سلیمانی د وژل کېدو د توجیه لپاره د شواهدو په برابرولو کې پاتې راغلي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
یوه ویډیو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته رسیدلې ده پکې ښودل کېږي چې د ازادۍ په څلور لارې کې په مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز کارول شوی او یوه میرمن په زخمي حالت کې نورو مظاهره چیانو پورته کړې ده. مظاهره چیانو مرګ دی په دیکتاتور شاورونه ورکول.
د پاکستان د لاهور په خار کې عالی محکمې په پخوانی نظامی دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د اعدام حکم غیر قانوني وباله او لغوه کړ. محکمې نن په خپل پریکړه کې د خاغلی مشرف په ضد جوړه شوې ځانګړې محکمه د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله او دغه په ضد د دې محکمې پریکړه لغوه اعلان کړه. د حکومت یو سرانوال اشتیاق خان د فرانسې خبری آژانس ویلی دی چې په هغه محکمه کې د داوی ثبتول، د محکمه جوړښت او د تحقیقاتي ډلې ګمارل ټول د قانون خلاف او د قانون خلاف عمل اعلان شو. بل اخره محکمه او پریکړه هر څه ختم شول.
د هند په غربي بنگال کې د صدر اعظم نریندر مودي د بهارت یا جانتا ګوند مشر ویلی دی په هغه خلکو بډځي کې او بندیان به کې چې د دین په اساس د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره کوي. دلیپ گوش چې په غربي بنگال کې د بھارت یا جانتا ګوند رئیس او د هند د پارلمان غړی دی، دا څرګندونې د یک شنبه پر ورځ د بنگلاديش سره په پوله په یو سیمه کې د خپل ګوند غړو ته وکړلې. ښاغلی دلیپ گوش وویل زموږ حکومت به دغه شیطانان د سپی په څیر په مرمۍ وولي.
مسکو کې د سولې د خبرو لپاره غونډه کوي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د ډلې مشر فیض السراج او د لیبیا د ملي اردو مشر جنرال خلیفه حفتر به په دې لیدنه کې ګډون وکړي. د روسیې او ترکیې مشران هم په لیبیا کې د امن لپاره په دې کوششونو کې ګډون کوي. په ترابلس کې د امریکا سفارت نوای د لیبیا په کورنۍ وچارو کې د بهرنۍ مداخلې لامله اندېښنه لري. ملګری ملتونه د عرب اتحاد او اروپایي اتحادې د دواړو غاړو نه غوښتنه کوي چې د قدرت دپاره جګړې بندې کړي او اوربند ته غاړه کېږدي چې د یکشنبې په ورځ کې دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې ومنله چې د ای اف منفی دوه په نامه یوې داسې بړبړکۍ چې د باد سرعت یې په ساعت کې 130 کیلومتره و د شنبې په شپه د جنوبي کارولینا ایالت د کروشا ناحیه وځپله. د توپان د یوې لیسې ودانۍ ډېره زیانمنه کړې ده. جمنازیوم، ورزشي ساحې او د لیسې شل بسونه یې خراب کړي دي. د تیرو ورځو راهیسې د امریکا په څلور ایالتونو کې بړبړکۍ، ټکساس، اوکلاهوما، لوزیانا او الاباما ایالتونو کې تقریبا 11 کسان وژلي هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس ویل دي چې د اعدام صلاحیت یوازې او یوازې محکمې لري، امنیتي قواوې د چا د وژلو حق نه لري. خاغلی غنی چې د پولیسو د فراغت په مناسبت غونډه کې وینا کوله، د کورنیو چارو په وزارت کې د مداخله په مخنیوي ټینګار وکړ او ویل چې د پولیسو وظیفه صرف د قانون تطبیقول دي. د خبریال ممتاز بهیر را لېږلې رپورت واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جنرال عبدالرازق د پولیسو لو اکاډمۍ څخه د 1555 پولیسو د فراغت غونډې ته وویل قانون هیڅ امنیتي ځواک ته د چا د وژلو حق نه دی ورکړی او پولیس باید تر وروستۍ بریده د وسلې له استعمالولو څخه ډډه وکړي. هغه وویل پولیس باید په تدبیر سره ګام پورته کړي او له خپل فکر او مغزو څخه کار واخلي تر څو د چا د وژلو مسؤل نه شي. د اعدام حکم یوازې محکمه ورکولی شي. د افغانستان ایس امنیتي مسؤول د یو افغان د وژلو حق نه لري. قانون ورته اجازه نه ده ورکړې. اعلی سرقومندان مو دا حق نه لري. کوم مقدس یونیفرم چې تاسو په تن لري تاسو د اقتدار او درناوي وړ ګرځوي، او یونیفرم ته دا درناوی هغه مهال رامنځته کیږي چې خلک ووایي ستاسو کړنې عادلانه، کره او سنجیده دي. ښاغلی غنی وویل چې قانون پولیسو ته د وسلې د استعمالولو حق ورکړی دی، خو ټینګار یې وکړ چې پولیس باید د وسلې د کارولو اندازه په پام کې ونیسي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېره اونۍ د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په 11مه امنیتي حوزه کې پر یو کور د عملیاتو پر مهال د سیمه ییزو ځواکونو قمندان امیر ستار غوربندي په ګډون 15 تنه ووژل. ښاغلی غنی هم دا شان ټینګار وکړ چې د پولیسو دنده د قانون تطبیقول دي، او د جګړې پر ځای باید دغو ځواکونو ته خپله اصلي دنده وسپارل شي. څرګنده اړتیا ده جناب وزیر صاحب، پولیس چې په تیرو 13 کلونو کې جګړې ته سوق شوي وو بیرته دې د قانون د حاکمیت په لور سوق شي. د افغانستان ټولې امنیتي او دفاعي قوې په جګړه کې بوختې پاتې کېدلی نه شي. دا د جنرال عبدالرازق د پولیسو اکاډمۍ څخه د پولیسو د فراغت یو ولسمه دوره وه چې پکې 1555 تنه پولیس افسران ول 1000 کرنې زده کړې ورسته په رسمي ډول دنده پیل کړه. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په دې غونډه کې وویل نوې فارغ شوی پولیس افسران به د کابل په دوو حوزو او یو ولسوالۍ کې پر دندو وګمارل شي.
پیرامون پلان امنیتی کابل و رهنمودی
د کابل د امنیتی پلان لمخې او د ډاکټر صاحب موهب پلارخونه موږ د دې دورې فارغان په کابل ولایت کې او په ځانګړي ډول په دوو حوزو او یو ولسوالۍ کې تعین کړی دي. ښاغلی اندرابي د غراس په کابل کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې او د پولیسو د امنیتي حوزو د نوې طرحې یادونه وکړه، او ویل چې د کورنۍ او چارو وزارت د قرارګاه 1200 منصوبین یې د دغې طرحې د پیاوړتیا لپاره توظیف کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبریږي. د امریکا په لویو ښارونو لکه واشنگتن ډی سی او لاس انجلس کې ایرانیانو او د ایرانی پوځیانو لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل غندلې دي. دوی همدارنګه په ایران کې د حکومت لخوا د معترضینو په زورولو، نیولو او وژلو اعتراض کړی دی. قضیه د سیړلو غوښتنه کړې ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي دي چې دغه میزه باید هیڅکله بیارانش.
امریکا کې د میشتو ایرانیانو یو کوچنی ډله د یک شنبه په ورځ په واشنگتن کې سره راغول شي. دوی په ایران کې د اوکرایني الوتکې د وشتل کېدو لامل د یو سلو شپږ یا مسافرو د وژل کېدو او د نوامبر په میاشت کې د تیلو د بیې د زیاتوالي پر ضد په مظاهرو کې د څه باندې زرو کسانو د وژل کېدو په یاد شمې بلې کړې وي. یو شمیر مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې د الوتکې پر ویشتلو د ایرانی چارواکو اعتراف د حکومت پر ضد د خلکو غوسه راپارولې ده.
خلک د ایران حکومت نه غواړي، او جنرال قاسم سلیمانی یو طرحګر دی. تاسو پوهیږئ په ایران کې که څوک واټونو ته وځي ښایي زندانی شي، ښایي ووژل شي. دا خلک ډیر زړور دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یک شنبه په معترضینو د ترامپ دا کار ستایل ده.
هغه مهرباني کړې چې په فارسی یا انګلیسي یې ټویټ کړی، خو موږ ورته وایو چې
ځان پر وړاندې د امریکا د هر ډول پوځي مداخلې پر ضد شعار ورکاو. په کاناډا کې چې 50 اتباعی د الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوي، څنګه چې 2000 کسانو پرون د ویر مراسم جوړ کړي وو.
زما کورنۍ تباه شوه، هغوی خپل یو ډېر نږدې سرپرست له لاسه ورکړل. زما د خپلې کورنۍ میرمن او دوه ماشومان به څنګه ژوند کوي؟
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو غمجنو خلکو ته ویلي چې هغه به د الوتکې د ویشتل کېدو د قضیې په څېړلو کې د عدالت او حساب ورکولو لپاره هڅه وکړي.
We will continue to work with our partners.
موږ به خپل شریکانو سره کار ته دوام ورکړو، خو یقیني کړو چې رڼې او بشپړې څېړنې کېږي. غواړم ټولو کورنیو او کاناډایانو ته ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغو آرام ونه کړو چې ځواب مو اخیستی نه وي. موږ به آرام کیننو څو چې عدالت او حساب وشي.
همدارنګه په اولمپیکي لوبو کې د ایران لومړنۍ ښځینه لوبغاړې کیمیا علیزاده وایي چې د تل لپاره خپل وطن پریښی ده. هغې ویلي چې د ایران په سیاسي نظام کې بې عدالتي او منافقت شته، او لوبغاړي د سیاسي موخو لپاره استعمال او ټکول کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د قندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې وروختونو په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د تیری ورځې په اورښتونو کې ټول ټال اته تنه مړه سوي او اته لسنه نور ټپیان دي. د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د اوبو له کبله د کور د نړېدو په پیښه کې د دې کور د درې ماشومانو مور میرمن مړه سوي او یو ماشوم انجلۍ ټپي ده. د کور غړي د پیښې کیسه داسې کوي.
ایوه انجلۍ چې مروار دا ور راوکښل هغه ژوندۍ وه ټپي ده او دا بله اجزا چې د ما خپل ورسره وکړه په دغه ځای باندې پرته وه چې ما خپل ورسره وکړل بس دغه سوې ده هغه وپات شوله بس شپخانې ته ورسوله هغه شي ده.
د دې سیمې د اوسیدونکو ټول کورونه خامه دي او استوګنې هم غریب کار خلک دي. ځای اوسیدونکي وایي چې که اورښت نه وای درېدلې نو لوی زیانونه به په سیمه کې نور هم رامنځته کړي وای.
دا د کندهار شهر د شمال برخه د نهمی ناحیه مربوط ساحه ده. په دغه ساحه کې تر ډیره پورې د کندهار د شمالي ولسوالیو غوراک میانشین خاکریز په ګډون د ګاونډي ولایت اورزګان اوسیدونکو اوسیږي. دا ساحه تر ډیره پورې غریب نشینه ده او د کیکان د پرونی سیلاب لکباله په دغه کور کې مرګجوب لرمسته سوی ده. ځای خلک وایي چې که اورښت نه وای درېدلې بیا به هم تر دې اضافه زیانونه رامنځته سوي وای.
کنی چې باران ډیر سوی وای دغه البوم د درېدلې وای خساري او تاوانونه به تر دغه ډیر سوی وای.
بلې خواته د سیلاب له ممکنه خطراتو څخه د جغورلو په موخه سلګونه کسان په موقتی ځایونو کې ځای په ځای سوی دي. د هغه سلګونه سیلاب ځپلي کسان دي چې له خپل کورنوي سره په یو موقتی استوګنځای کې ځای په ځای سوی دي. دوی د تیرې ورځې د اورښتونو له کبله د ژوند تیرولو ډیری امکانات هم له لاسه ورکړي.
کور د کورونو مو نړۍ د ګرد سره نو مو نړۍ د پکړه بخونه مو برانه نه وته شنه مده خټ سره وکشه کور در ته نه جوړ دي.
سیلاب ځپلي کورنۍ د یخنۍ په واجه د ماشومان او روغتیا ته ډيري اندیشمنې دي. دوی زه ته چې لغپل کورونو څخه د راوتلو پر مهال سړی هوا غني روغتیاي سنځي ورته پیدا کړی دي.
څه په کوټه مو نړۍ د لخونې مور استرې سو خونې ګرد خوشتې دي هر څه ته مده کښنه شان ته ضرورت دي.
د روغتیاي سنځو د حل په برخه کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی وایي چې روغتیاي کارکونکو یې د سیلاب ځپلو کورنوي د روغتیاي سنځو د حل لپاره ځانګړي تدابیر نیولي
او خاصتا د سینه بغل او د زکام ډېر احتمالات سره یعنی هغه تنفسي امراض چې د هوا د ککړتیا یا د یخ د وجه څخه راځي د هغه مرزانو احتمال ډېر سته.
کندهار په موسمي لحاظ د هوا د نورو برخو په پرتله توده هوا لري خو سږنی ژمی د اورښتونو له کبله سوړ دی. د غراز د دروان ژمی د اورښتونو په واجه لومړنی تلفاتې چې په لومړی میاشت کې رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنوریدونکو وچکالۍ سیلابونه او نور طبیعي آفات هر کال په افغانستان کې د خلکو ژوند بربادوي. په تازه سیلابونو کې ډیر کورونه زراعتي ځمکې د اوبو چینې او کاریزونه وران شوي دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د اوبو د کنټرول او د اقلیمي وضعیت په باره کې د آلمان د پوهنتون د استاد محمد اسم مایار نظر سره مرکه کړې ده.
په عمومي توګه وایو چې د افغانستان کې اقلیمي ستونزه څه ده چې هر کال عام ولس پکې ډیر کړهونه ګوري او ویني؟
اقلیمي ستونزه خو د طبيعي طبیعت په پروسو کې تغیرات ویل کېږي. د هغو له امله بارانونه او طوفانونه دا ستونزه ډیریږي. خو اصلي ستونزه دا ده چې موږ خلک متضرره کېږي هغه د دغه پروسو په مقابل کې د مقاومت نشتون دی. یعنی موږ ډیر آسیب پذیره یو. د مثال په ډول که درته ووایم، زموږ ودانۍ یا کورونه ډېر ټیټ کیفیت او خام مواد نه جوړ شوي دي. په همدغه عمله دي چې د په اسانۍ سره د اوبو او د لږ باران یا د سیلابو له امله تلفات زموږ لوړېږي. نو اصلي علت یې ټیټ کیفیت او د ټولنې د وګړو لږ مقاومت یا په انګلیسي کې ورته ریزیلینس وایي. نو دغه علت دی چې زموږ تلفات په دغه پیښو کې لوړ.
بالکل پوه شوم. راپورونه کې تاسو اورئ چې هر ځای سیلابونو کورونه وړي دي، مثلا ځمکې ورانې کړي دي. په دومره وچکالی ځپلي سیمه کې چې هغه د افغانستان دی تر ډیره، دا د سیلابونو دومره اوبه د کومه کیږي؟
پته او د اقلیم دوه برخې دي. یا که چېرته سیلاب نشي معمولا نورمال کارونه مو ډیر کم لرو په افغانستان کې ډیر وخت یا سیلابونه وي او یا وچکالی وي. خو اصلا هدف دا دی چې موږ ټولنه په دغه دواړو پروسو په مقابل کې لږ مقاومت لري، نو په همدې عمله زر زیانمنه کیږي. که نه د اوسنۍ پیښې چې دي دا دومره لوړې او لویې نه دي چې د زیانونو سبب شي. په همدې خاطر اوبه زیاتې شوې نه دي، اوبه د نورماله کچه دي. پخوا هم دومره ورښتونه کېدل، خو اوس ته موږ علت دا دی چې کورونه په داسې ځایو کې جوړ شوي دي چې هغه د سیلابونو له تهدید سره مواجه دي. دغه د اوبو د جریان او د سیلابونو د تهدید دغه څیزونه دوی په پام کې نه دي نیولي چې له همدې عمله اوس تلفات لوړ دي.
یعنی وبخئ چې لږ دا پوښتنه بیرته د سره لږ سره په بله بڼه وکړمه. یو خو دا دی چې خلکو مسؤلیت دی چې څنګه ځانو چې مجبوریتونه یې ټول پوهېږي، چې اقتصادي او اجتماعي او امنیتي مشکلات به ولري. مسله دا ده چې په ډېرې وچکالۍ کې چې کله باران کېږي، دا د باران اوبه دومره شدید سیلاب جوړوي. د دغه سیلابونو د مخنیوي یا د اوبو د مهار کولو دپاره کومه طرحه یا پروګرام یا نظریه لري چې حکومت څه وکړي یا موسسې؟
او بالکل، ستونزه دلته ده چې سیلابونه په دوه رقمه دي. یو دا ده چې د سیندونو سیلابونه دي، هغه په افغانستان کې دومره تلفات نه لري. خو آنی سیلابونه یا فلش فلاټ چې ورته وي، هغه دائمان په هیواد کې او خاص په افغانستان غوندې یو هیواد کې تلفات رامنځته کړي دي چې دغه کنټرول یو څه ستونزمن کار دی. ځکه اوس د بارانونو او ورښتونو چې دي دا په مجموع کې شدید شوي دي نسبت پخوا ته د اقلیمي بدلون له امله. نو په همدې اساس سیلاب راوځي. نو د دې خاطر هغه دا ده چې اوس دولت یو پروګرام پیل کړی دی چې هغه د استنادي دیوالونه د سیندونو دپاره جوړ کړل، او همدارنګه د پورته سیمو کې کوچني بندونه چکډمونه جوړ کړل. خو هدف دلته و چې دا د چکډمونو پروګرام لږ ناوخته پیل شو، یعنې تر اوسه پورې به هغه پلی شوي نه وي او هوا سړه شوه، دوی ونه شوای کولی چې هماغه چکډمونه جوړ کړي. که چېرته دغه پروګرام ته پراختیا ورکړل شي، په راتلونکي کې به انشاءالله موږ د دغه ستونزو یو څه مخنیوی کړی وي. زه چې د مسؤلینو د وزارت د اوبو انرژۍ سره په تماس کې یم، هغوی راته ویلي چې دوه پړاوه د استنادي دیوالونو بشپړ شوي، خو د چک ډیمونو طرحه یو څه وروسته شوله او هغه تر اوسه پورې نه ده پلی شوي. نو په همدې اساس په راتلونکي کې امید دا شته چې د دغه تلفاتو مخنیوی په دې توګه هم وشي.
ا دې اقل په دې هیله چې دغه طبيعي آفاتو دینه ولس بچي او برعکس د دې وبونه ګټه واخل شي. محمد اسم مایار صاحب کورم ودان، ډیر د شکر چې موږ ولنه منلې او داسې مهم معلومات هم شریک کړل.
سلامات
اوسئ. کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار د ولایت په 15 ولسوالیو کې قومي خلکو پریکړه کړې ده چې په ودونو کې به موسیقي نه غږول کیږي او هنرمندان به د خوښۍ او محفلونو ته نه وړل کیږي. پریکړه لیکوي کڅوک سرغړونه وکي نو تر د شلو نه تر 50,000 افغانۍ به جریمه شي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې اکثره ځوانان د ودونو په وخت کې د موسیقي او نڅا لپاره د جلال آباد د ښار نه لږ لري د غازی امان الله خان خارګوټي ته ورځي.
ل جګړې تازه وتلی ولسوالۍ یاچین په کوي کې دا ډله زلمی د خپلې وامزولي د واده خوخی ترا ټول دي. خو د خادی داش په به ټنګ ټکور سباشي، ځکه قومي خلکو په لسګونه زر افغاني ناغه تړلې. خي خواته اخولې په سر د واده زلمی ګلزارم لیکلیوالو سره په ادی پینډه کې ناشته. همزولي وایي لناغې نه خبر، ځکه نو د واده شپه لخارې کلی تراوړه.
زب دې دراغلم چې دلته محلي پروګرام ټنګ ټکور وي چې اوس راغلم. نو دلته مې د الکان پختنه وګړه دوی چې په دې ټنګ ټکور ناغه تړل شوی. تاسو که دلې سم نشته ده، ساده پروګرام نه.
خو ځینې ځایي خلک ظاهراً له دغې پریکړې خوشحاله و. د شینوارو په 15 ولسوالیو کې قومي خلکو فیصله کړې چې په ودونو کې د ټیپ غږول، د سندرغاړو راوستل او سندرو ته نڅا بند اعلان شوی، او که څوک سرغړونه وکړي نو له 20,000 نیولې تر 50,000 افغانۍ ناغه کیږي. خو جالبه دا ده چې د شینوارو د همدغو سیمو ډېر اوسیدونکي د ناغې له ډاره د واده زلمی سره غازی امان الله خان خارګوټي ته ورځي، سندرو ته ناڅي او د خادۍ نمانځنه کوي. د موټر په سر یې لاسپیکر تړلی او د هغه کس په واده کې خوښي کوي چې اوږده کلونه ترکیه کې په مزدورۍ پسې ورکو.
اول کې خو دغه شپږو میاشتو مخکې هلته داعش ډېر زیات و. داعش د یارې او د طالبانو د یارې، موږ نشو کولی چې خوښي او خوشحالي ولمانځو. او چې هغه ورک شو، قومي پاڅون شو. قومي پاڅون په دغه خط کې مولې کله چې خوشحالي بلتن منځي، ځکه چې قومي اختلافات مستر درومي. او جرمه په لګولې 50,000 افغانۍ ویل کار چې خوشحالي منځله 50,000 افغانۍ جرمه بور کوي.
دی خارګوټی ته اګن نور خلکم په ودونو کې د اتن او واده لکسره د اکسونی استلو لپاره ورزی په شړو وزپل خود آرام سا خستنې سره په نوري پابندۍ مو لګیدې
دا کڅ کور کې شیم اماغه دا او کدل تشیم اماغه شې ځکه خوشحالي درو نو غوښتنه مده د قومي مشرانو نه داده چې خپل سیمه کې باید چې ځوانان پری خودل شي چې د خوشحالي اظهار وکړي
د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ اداره وایي د دغه ستونزې د اواري لپاره بلاس پکار کیږي
هغه ولسوالۍ نوی له جنگونو او جګړو راوتلي غلطه به کمن موسیقي کو که چیرته هر فرهنګي کارونه هلته کیږي په لومړی کې به زمونږ شروع د ډیرو نرمونه وي ځکه نه غواړو چې زمونږ په پاکو او سوچا او سپیڅلو ځواکونو باندې یو نه یو نو ټاپه ولګول شي
هغه وایي په ودونو کې د موسیقي بیرته غږېدو لپاره به کار کوي داسې چې نسیخ وسوځي او نه کباب
په اخره کې د خبرونو غټه کې واوري د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار رابرټ اوبراین ویلی دی چې په روان کال کې د طالبانو سره موافقه ته رسیدو ډیر امکانات شته دي ښاغلی اوبراین ویل کداغه موافقه ونشي هم جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمولو ته تیار دی په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې د یخنۍ له امله لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي چې اکثریت میرمن او ماشومان دي د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زیاتې واورې ورېدو له وجې د افغانستان اکثریت لوی لارې تړل شوي دي او د برف کوچونو د راتګ خطرونه شته په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه 8 کسان تلف کړي دي د بلوچستان په ایالت کې چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 کسان د کوټو د بامونو د لوېدو له وجې مړه شوي دي په پاکستان کې سراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 10 کسان وژل شوي دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په کورنۍ چارو کې بارنۍ مداخله باید بالکل ختم شي خاغلی غنی نن د پولیسو د اکاډمۍ د 12 دورې فارغانو ته وینا کې ویل چې پولیسو ترینه د ملاتړ غوښتنه کړې ده جمهور رئیس ویلي دي چې قانون هیڅ امنیتي قواو ته د چا د وژلو حق نه دی ورکړی او پولیس باید تر وروستي بریده پورې د وسلې د استعمال نه ډډه وکړي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د زندان نه 9 بندیان تښتېدلي دي چې د چارواکو په وینا 3 پکې د طالبانو غړي دي د دفاع وزارت وایي د فراد ولایت د شیبکو په ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک تر نیولو وروسته له منځه وړی دی په ایران کې امنیتي قواو نن د دوشنبه په ورځ په مظاهره چانو دز وکړي او خو به یوون کې غازې ور باندې استعمال کړ د پاکستان د لاور په خار کې عالی محکمې په خوانی نظامی دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د اعدام حکم ناقانونه او غیر قانوني بلل دي د هند په غربي بنگال کې د صدر اعظم نریندر مودی د بھارتیا جنتا ګوند مشر ویلي دي چې په هغه خلکو باندې ځو کې او بندیان وي کې چې د دین په اساس د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره کوي دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده خو سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پد کیږي ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي